السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عماته صدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلې. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د نهم نمبر لویې لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذې مرکز تر هدف لاندې نیولی او درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلی دي. ارګ مڼۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتیناو سیمه کې په یوه مقناطیسی ماین چاودنه کې ووژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسی ماین چاودنو او هدفي وژنو کې طالبان ښکیل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبې پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لومړنۍ ناسته و. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډېر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالر ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره له دې چې کرونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیون خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې له دې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب اوسو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورونی الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پوځ په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش پته سورلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټوله 190 سورلی وژل شوې وه. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لزګونه کسان نیول شوي دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه دی په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولی دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي، پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوي دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغو تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنې او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته ور روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا خلک چې وجود سره نه غواړي، وجود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره وي، دا موضوعات یې یو حل تر رسیدل څو وخت غواړي. دا یو خبر مختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لا سره وړنې لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړیږي.
یو کینزلس مینه اندر باندې پټاو سي دي، یو اول انچاري را باندې ځان پټاو کړی دي.
انډونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړې چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوی راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان نن 1 شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي 2 نور همکاران هم پکې وژل شوي او 3 یې ټپي دي. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کال عمر یې درلود. 5 لوڼې، 1 زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. دې له موره 1 او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له وو وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 20,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي، طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د رواني لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستانی، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوی تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي، طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په هکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوی دی. د دایي قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوی دی چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دی.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان اسانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و موریدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسئله دښمنۍ او دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو څه یو ګروپونه یو څه په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه څه دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوو متخاصمو ډلو په مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه څه تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکاري چې دا یو پوزي فلمه روانه ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه چې
نو جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده او وجود نور پس وژنې استعماله، بس خشونت استعماله. آیا دا لاره د کامیابۍ ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ په دې لاره د پیروزي وخت دی چې په نظام مو لاره د پیروزي وخت چې په اردو مو تک
دغه اوسنی تاریخوالي لفظي شخړه رامنځته کړې د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده وزر پیچلی سکه ایسلاح مات مندی هم فشار ده دیدی خبر و نتیجه که ده نیتوی ده خبری خلی زورات جگلی ده پای اونیزی ده خلق بدا سوگر بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه و سلای جواب و توریس وایی دغه خبرونه کې نه ستدا څه وخت روان دي
نو ګرام څوک دی جنرال سي محترم طالبان تاریخوالي کې یو کنا فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته
خو د سویلو د طالبان په یو ګورو ده چې هغه د قدرت غوړمه امارات غوړمه شرعي نظام غوړمه شریعت غوړم دی ولر خو معلومه ده ولی ماته په داخل کې د اندېښنه پیدا شوه ماته په داخل کې دا پیدا شوه په داخل کې دا خلک چې وجود ستونه نه غواړي وغود په دې ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي
او جنرال صاحب امنیتي په لور دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوې دي د دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي
کومه د بهترین کس کو لري خپل وظیفه په وخت ځوند باندې ګرا او دا قوتونه څنګه هم نه دي هم دا کس چې د رسپام لري کس چې د داخلي هم لري او کس عمومي چې امنیتي عمومي ده هغه هم لري څه واکان دوی هم پاریو په واکان دوی په وظیفه یې راځي خپل پیدا کوي اتمن دی هم مرکز په قابل کې یا بدل کې جوړیږي یا کني جوړیږي وارې دي چې راوړ کیږي به دې مخنیوي عملا کې د ګټو په وای او دا څو استعمالي په قابل کې خو د دې په مختلفه ګرو دی یو څه د سزا د وړریان دي لا صرف په ورته کې دي یو څه د تور ها غلطي ته هو تم پیسې ورته کوي دا یو څه د غزایان د فکر ته غل موټر راځي چې راځي چې د دې د خلکو نظم نشته چې پین نشته چې د خپل د ټول نه استفاده او کوډ په اسانۍ استفاده تر کې دی
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عوامل او اهداف غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
وسم له تاریخوالی د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا در ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خ پرمختګ بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړو لورین هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږد بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د اکشن ویپورز ازادي رادیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشو
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په شفافه فضا کې و د اجنډا د توحید او ترتیب پاک بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوي پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناستوي ان شاء الله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره وي د موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو د دې یو حالت راسیدل په څو وخت وړي او نو دا چې دا مذاکرات سره پایل شول او روان شول دوهم پړاوي دا یو خبر مختګ دی موږ هله لرو چې خې نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب باندې داسې محل پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچې پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبري کوي د افغانستان حکومت وایي لدی پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د توحید خالی پای دی چې یو تلپاتی اوربند ته زمينه برابر کړي خو دا چې دی پړاو خبرو کې دا هدف تر لاسه کیږي او کنه پړای وړاندوینل وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایی ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولره دونکو ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو سره پاته شي تاسو به د سولې له ورستۍ پرمختګونو خبريږي. ازادي رادیو د ماخام د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1299 سپو خبرونه لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي په دې ورستۍ 1300 کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي خو په بدل کې یې تش ژمنې ورکل شوی. دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړي ژمنې عملی نشي نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبريال راپور ته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 نامنه یو د نسبی امن او قراری سره اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروسته یو جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه خوونځي سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا شل کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمنې عملی شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو ولسوالۍ خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لړلې شاه محمود شینواری وویل 12 د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخه او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې به برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو لامل چې څومره زیان د غسیمو تر رسیدلې د زکه د غشپګو ولسوالۍ د غسیمو چې 12 دوامدار جګړه پکې ودلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس موږ شینواری په خیمو کې په تاسو یو ګوري د سرکې سره تاسو هم یو ځاړو وټول نه د کړکې او دروازې نه لري کله نو شو په مغزه کې پراتی دي تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه ده حل شوی.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکو دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې خپل حقونو تیریدونکو نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانی چې ورکو دغه څه د پاره ورکو کده دی وطن د پاره ورکو د دی وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي. دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 2 وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو پولیسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو 2 کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداري ورکوي چې که ورسره شوي ژمنې عملي نه شي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وي چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچه یو شمېر قومندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په اورزګان کې د پوستو ځینې کومندانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیهګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي، دا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی،
دا تلوشکلن سید شادی چې نظامي رتبه لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهور دی. نوموړی وایي د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاته سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي، وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهی دا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیي قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په شیر ښار کې. دا ګرد نیاکه خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکور کاډوان د بېداغ سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی، خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیه نه ده ورکول سوې، بلکې په امنیي قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادی تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه ښه لیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې بمومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکښې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګره له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت سوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو پر تر ټولو لوی پېښه کې همدا د بوئنګ 9-30 ماکس اته ډوله الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوایي شرکت اړوند د دغې الوتکې در الوېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټول 109 پر لی وژل سوي وي. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9-30 ماکس اته الوتکه په ایتیوپیا کې رالوېدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 10 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د